بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستم عباس مننه پوره ته بجې شوې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنبی په ګرد افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې د غزنی د والی څرګندونی د اجرستان د محاصره شوی ولسوالي پاړه خبرو، خو د غزنی د ولایت یو شمېر خلکو نظر هم در سره شریکو چې د دې ولایت امنیت ته اندېښمن دي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو. د خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالات هیله مندي چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غني احمدزی به د لوړې مراسمو وروسته ډیر ژر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او د امریکا پوځي مشران وایي چې د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې به زیات وخت ولګیږي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات هیله مندي چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غني احمدزی به د لوړې مراسمو وروسته ډیر ژر د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا خبره د سپینې ماڼۍ وایي جوش ارنس د جمعې په ورځ وکړه. ارنس ونویل چې اشرف غني احمدزی به کله دا سند لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې اشرف غني احمدزی د دوشنبې په ورځ د نوي ولسمشر د دندې لوړه وکړي. حامد کرزی د دې تړون له لاسلیک کېدو ډډه وکړه. د دې تړون لاسلیک کېدل به د تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر نړیوالو ځواکونو اوسېدو ته قانون لاره هواره کړي. د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي. پر دې ولسوالۍ د دولت مخالفو وسلوالو ډلې زبرید کړی دي او په تیر دوه ورځو کې د ملکیانو په ګډون د شاوخوا شپېتو کسانو د وژنې راپورونه خپره سوي دي. د غزنی والی محمد موسی اکبرزاده ازادي راډیو ټول چې سیمې ته کومکي ځواکونه استول سوي او وسلوال به د اجرستان ولسوالۍ د نیولو فرصت پیدا نه کړي. اکبرزاده زیاته کړه په غزنی ولایت کې جګړه په هیڅ راز نشي توجیه کېدای.
غزنی هغه ولایت چې په دې کې حتی یو خارجي بوت او چپک نشته، نه په منطقي لحاظ باندې او نه په شرعي لحاظ باندې د داسې خلکو په مقابل کې جنګ نه منطق اجازه ورکوي او نه شریعت.
په ولس جرګه کې د غزنی ولایت استازو د اجرستان وضع د اندېښنې وړ بللې او وایي یو شمېر ملکیان وسلوالو برمته کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په سنګین ولسوالۍ کې جګړه سسته سوې او یوازې په څو محدود ساحو کې دوام لري. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ټول د مرستندوی ځواکونو له رسېدو سره د سنګین ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوال له واکه وتلې، خو په ځینو سیمو کې لا هم وسلوال هلې ځلې کوي.
سنگین ولسوالی که چو رز روان ده وسلوال مخالفینو پا زینو ساحو که چی توغی ساحه ده و جنوب ده ولسوالی رزی ده سنگین ولسوالی پا غوزایی که بریدونه شروع کرده و چی بلاخره فان قواوی آغا دایتا پا وقت ورسده لیا آغا حمله دفع کرده و بلاخره دایتا که دایتا دایشوی اوس هم مخالفین پا زینو ساحو که هم مقامات که وی.
له بلې خوا د هلمند ولایتي شورا غړي عبدالله جان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د سنگین ولسوالۍ لا هم ناامنه ده او خلک نس کولای چې په عادي ډول ژوند مخته یوسي. په لغمان ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل سوي دي. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته د حمله د جمعې د ورځې په ماسپښین سوي او د زرقایو په نامه د طالب وسلوالو یو قومندان هم پکې وژل سوي دي. عمر ځواک زیاته کړه امنیتي ځواکونو د زرقاوي په نامه د وسلوالو د قومندان په لټه کې وو. بیا هم شرغلاس. د امریکا فوزي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزه به زیات وخت ولګیږي. د امریکا دفاع وزیر چګ هیګل د جمعې په ورځ خبر اعلان تول موږ د دې ډلې چې د عراق او سوریه برخې پراخې سیمې په واک کې دي د کمزور کولو او له منځه وړلو په پیلامه کې نه په خاتمه کې. د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتین ډیمسی وویل هیله مند دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګه او دوامداره مبارزه وسي. د زیاته کړه په سوریه کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې د اسلامي دولت د وسلوال تر واک لاندې دي د مخالفینو د یوه 12 یا 15 زره کسیز ځواک چې لویدیځې ملاتړ وکړي اړتیا لیدل کېږي. په عین حال کې د عراق ولسمشر فواد معصوم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د وینا پر مهال په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا پر مشرۍ د ائتلاف جوړېدل وستایل. د عراق جمهور رئیس د دغې بنسټپالې ډلې پر ضد د زیاتې سیمه ییزې همکارۍ غږ وکړ. بریتانیا، بلجیم او ډنمارک هم د جمعې په ورځ د اسلامي دولت پر ضد ائتلاف کې شامل شول.
د بریتانیا پارلمان په غوس اکثریت په عراق کې د اسلامي دولت د سختریزي ډلې پر ضد د هوایي بریدونو ملاتړ وکړ. د پارلمان غړو اووه ساعته پر دې خبرې وکړې چې د بریتانیا هوایي ځواکونه د اسلامي دولت پر ضد په عراق کې په عملیاتو کې برخه واخلي که څرنګه. له دې خبرو وروسته 1540 غړو موافقه رای ورکړه او 23 غړو مخالفت وکړ. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پارلمان ته په خپله وینا کې وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو خپل خشنه څیره څرګنده کړې ده. بل لور ته ډنمارک او بلجیم هم پرون اعلان وکړ چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت پر ضد مبارزه کې شریکېږي. او د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پر ورو پرمختګ انتقاد وکړ. حسن روحانی پرون وویل چې د تیرو څو ورځو په خبرو کې ډېر ورو پرمختګ کېږي. روحانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د دې موافقې لپاره ټاکلی ضرب العاجل رانږدې سوی دی. د ایران او د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني د استازو د خبرو دوهم دور د سپتمبر په 19 په نیویارک کې پیل شو. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې په دې برخه کې چې ایران خپلې اټومي هڅې پراخې نکړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګېدلې بندیزونه لږ سي خورا لږ پرمختګ سوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د غزنی والی ډاډه شوی چې اجرستان ولسوالي اوس دولت مخالفه وسلوال نشي نیولی.
زمونږ امنیتي قوتونه د هغو قوتو سره یو ځای شول چې د تیرو څو ورځو راپدېخوا د هغې په مقابل کې ظالمان د څو ولایتونو نه راجم شوي وو.
بل لور ته د غزنی عام خلک د ټول ولایت امنیت ته اندېښنه لري.
د غزنی د ښار او ولسوالیو امنیتي وضع تر پخوا څو چنده خرابه سوې ده. په نږدې دوو میاشتو کې تقریبا 15 تنه د ښار په مابین کې د هدفي وژنو ښکار سوي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان نوي افغان حکومت ته څه وړاندیزونه لري. د نوي منتخب ولسمشر په اړه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ګڼ پیغامونه هم لرو.
ډاکټر زیبا اشرف غنی ته مبارکي وایم او خدای دې د افغانستان لپاره دوی یو ستوری دی ستوری وګرځي.
د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم خبرو او پکې مریخ ته د هند د سپوږمکۍ په اړه تفصیل اوریدلی شئ. د غزنی اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي. پرون له سیمې د ازادي راډیو خبریال خبر راکړ چې شیبه په شیبه د دې ولسوالۍ محاصره د دولت مخالف وسلوالو له لوري تنګیږي او هر لحظه ممکن سقوط وکړي. سیمې ته د نویو ځواکونو د رسیدو په اړه د غزنی د والي د څرګندونو جزئیات د جانق علي کوزي په راپور کې.
د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ باندې د حمله په داسې وخت کې پیل شوې چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کوي او بهرني ځواکونه له غزنی ولایت څخه مخکې لمخکې وتلي دي. د غزنی والی ښاغلی محمد موسی اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د اجرستان ولسوالۍ د نیولو په مقصد ډلې ځه حمله کړې وه، خو د افغان امنیتي ځواکونو او ځایي خلکو په همت هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي.
امنیتی قوتونه د هغو قوتو سره یو ځای شول چې د تیرو څو ورځو راپدېخوا د هغې په مقابل کې ظالمان د څو ولایتونو نه راجم شوي وو او دستهجني حمله یې درلودله او غوښتل یې چې یو څه دست اورد ولري او د اجرستان ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د اعلی په فضلو په مرحمت د ملي اردو پولیسو او امنیت ملي په پراخ حمایت او د منطقې د خلکو په تمام حمایت سره دوی ونتوانېدل چې د شوم هدف ته ورسېږي. د خلکو په اطمینان ورکړم چې انشاءالله مرکزي حکومت لامن ته رسیدګي کوي.
د غزنی والی زیاته کړه دا چې په دې ولایت کې هیڅ بهرنی عسکر نشته، نو نه په منطقي او نه هم په شرعي لحاظ د دې ولایت پر خلکو دا ډول ظالمانه حمله توجیه کېدای شي. دا ویل
غزنی هغه ولایت چې په دې کې حتی د یو خارجي بوټ او چپک نشته، نه په منطقي لحاظ باندې او نه په شرعي لحاظ باندې د داسې خلکو په مقابل کې جنگ نه منطق اجازه ورکوي او نه شریعت. پس معلومیږي چې دا د افغانستان قسم خورده او قسم خوړلي دښمنان دي. دوی د بشریت دښمنان دي. دا څوک چې دا عمل کوي او دوی د اسلام د بدنامۍ د پاره ملا تړلې ده. ترڅو اسلام بدنام کړي چې اسلام دین دوی ته وایي چې ورور راجدي وي او بل ورور په بې رحمۍ سره شهید کوي، د لکه نن او پرون چې زمونږ خواندي ورونه د اجرستان په ولسوالۍ کې ملکي خلک د دې ناروا او د دې شوم جنګ په نتیجه کې هلته شهیدان شول.
په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازې نفیسه عظیمي وایي د غزنی ولایت وضع خطرناکه ده او وسلوالو طالبانو په اجرستان ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان برمته کړي دي. له بلې خوا د جمعې په ورځ د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ هم وسلوالو ډلیزه حمله وکړه او د ولسوال عبدالله خان په وینا دا مهال د دې ولسوالۍ په سلو کې اتیا برخه د وسلوالو تر واک لاندې ده او هغوی هڅه کوي چې د ولسوالۍ مرکز هم ونیسي. عبدالله خان اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي دوی کابل ته خبر ورکړی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. دې زیاتوي که چیرې له مرکز څخه ځواکونه ونه رسیږي دا ولسوالۍ ممکن سقوط وکړي.
په غزنی کې سړی شو د دغه ولایت ګڼ اوسیدونکو امنیت ته اندېښمن دي. په دې اړه سید شاه سقیم له سیمې تفصیلي راپور لري.
کای غزنی به د هیواد او سیمې په کچه یوازینی ښار وي چې د نظام وسلوال مخالفین او هدفي وژونکو پکې تر سرتیرو د خوندیتوب احساس کوي. په دغه ښار کې په تیرو دوو میاشتو کې په هدفي وژنو کې د ویشتل شویو کسانو شمیر لسګونو تنو ته رسیږي چې لویه برخه یې وژل شوي دي. حیرانوونکي لا دا ده چې په دغه ولایت کې هدفي وژونکي یا پیاده ګرځي یا پر بایسکلو سپاره وي، خو چې کله له ډېر احتیاط څخه کار واخلي نو له زرنج رکشې څخه د سړک پر غاړه پر ولاړ سرتیري ډزې وکړي. هدفي وژونکي له ځان سره داسې وسلې ګرځوي چې ډز یې نه اورېدل کېږي. په سپینه ورځ یې د سرتیرو پر سر ورنیسي، ډزې پرې کوي، وسله یې له ځان سره اخلي او بیا بېغمه زړه پر بایسکل پښه اړوي. امنیتي چارواکي اوس تر زیاتې اندازې پورې له هدفي وژنو سره معافیت اخیستی دی او په یوه یا دوو ورځو کې د یوه سړي په نښه کېدل ورته عادي خبره ښکاري. که څه هم دا مهال د هدفي وژنو له ویرې په سخته څوک پیدا کېږي چې له روانو ناامنیو سر وټکوي، خو د غزنی ښار ځینې اوسېدونکي وایي د ښار پر سړکونو پرنا ورځ ویریږي.
میرویس د غزنی د ښار اوسېدونکی یم. د غزنی د ښار او ولسوالیو امنیتي وضع تر پخوا څو چنده خرابه سوې ده. دلته هدفي وژنې، طالبانو هجومي بریدونه، راکټ پرانی د خلکو ذهنونه بیخي ګډوډ کړي. په نږدې دوو میاشتو کې تقریبا 50 تنه د ښار په مابین کې د هدفي وژنو ښکار سوې. په دې کې قومي خلک، امنیتي مسؤلین، امنیتي سرتیری او حکومتي کارکوونکي شامل دي.
یوازې غزنی ښار نه دی چې ناامنۍ پکې زیات شوې، بلکې د دغه ولایت د ولسوالیو اوسېدونکي هم ادعا کوي چې په کلیو کې د پخوا په پرتله د وسلوالو شمیر څو برابره زیات شوی او سرې سترګې پکې وژنې کوي. د ولسوالیو وسلوال هم ښار ته راځي، خلک تښتوي او بیا یې یا د پیسو په بدل کې خوشي کوي یا یې وژنې. په تیرو څو شپو کې لومړی د غزنی د حج او اوقافو رئیس وتښتول شو چې وروسته یې جسد وموندل شو. تر هغه وروسته د استناف څارنوالۍ د تحقیق مشر تر تښتولو وروسته ووژل شو او د ترانسپورټ تښتول شوی رئیس لا هم د وسلوالو په منګولو کې دی.
محمود یم د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی. ټاکنو له دوهم دور وروسته په غزنی کې امنیت شاوخوا 80% خراب سوی ده. د مرکز په ګډون په دریو څلورو ولسوالیو کې ناامنۍ بې حده زیاته سوې ده. د وسلوالو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. په ښار کې هدفي وژنې دوام لري، مخه یې نه نیول کېږي. تقریبا 4-5 ولسوالۍ تر شدید امنیتي تهدید لاندې دي.
په دې سربیره په دې وروستیو کې وسلوالو د غزنی د 50 ولسوالیو لارې تړلې. د ځینو ولسوالیو زیاتې برخې یې له پخوا راهیسې نیولې او تر ناوې وروسته اوس اجرستان ولسوالۍ هم د سقوط پر کرښه ولاړه ده. وروستیو ناامنیو خلک ویرولي او دا مهال د دغه ولایت ډیری اوسېدونکي نورو ولایتونو ته د تلو هڅې کوي.
له تیرو دوو درو میاشتو راهیسې په ښار کې هدفي وژنې ډېرې زیاتې شوې دي. تقریبا د شپېتو تر اویا شاوخوا کسان په نښه شوي دي. د غزنی په ښار دننه کې د پوستو په لس متري، حتی په د پوستو مخ ته د امنیتي ځواکونو په شتون کې هلته وژل شوي دي. خلک په نښه کېږي او وژل کېږي، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. همداشان په ولسوالیو ته وګورو، د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب ده.
د غزنی والی د وسلوالو له بریدونو څخه د خلاصون په موخه ځینو رئیسانو او سرتیرو ته اوراد او دعاوې ورښودلې او په دې باور دی چې که دغه اوراد وویل شي دوی به د وسلوالو له بریدونو په امان وي. د غزنی زغره په تن سرتیرې له والي صاحب سره ځینې دعاوې تکراروي.
خداوند دشمن شما را ذلیل رسوا شرمنده و بخاک فالیده داشته باشند.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د غزنی د ورستیو نامنیو په اړه د غزنی د امنیتي چارواکیو نظر هم واخلو، چې ولې د وسلوالو او هدفي وژونکو په نیولو نه دي توانیدلې. خو تر ډیرو هڅو وروسته هم ونه توانیدو چې په دې اړه ورباندې خبرې وکړو.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ټاکل شوی دی چې بل سبا اشرف غنی احمدزی د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د انتخاباتي لانجې له اوږدېدو سره د ګڼو سیمو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کونړ هم یو له همدغو ولایتونو څخه دی. د کونړ اوسیدونکي هیله مندي چې نوی منتخب حکومت به د دوی یو شمیر ستونزې هوارې کړي. روحله انوري له کونړ په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب، د کونړ د اوسیدونکو په ځانګړي ډول له نوي ولسمشره څه غوښتنې دي؟
شیبر صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه. نیک هیله کوم د کونړ اوسیدونکي د نوي ولسمشره او د نوي حکومت نه دا غواړي چې باید لومړی اداري فساد ختم کی، خو وزیرانو ټاکی او همدارنګ خر احسان او والیانو ټاکی ترڅو اداري فساد ختم شي. ورپسې مهمه مسله چې دا هغه د پاکستانیو بریدونو بندول دي، دوی وایي چې باید دا بند شي. بل سوله راوستل په ټول هیواد کې، باید سولې ته رښتونی کار وکړي. داسې نه چې لکه دوی وایي په تیر دیارلسو کالو کې تقریبا د سولې پروسې یوه پروژې بڼه درلودله او حقیقي شکل باندې دوی وایي چې دې ته کار نه دی شوی، باید دې ته په حقیقي شکل باندې کار وشي. بل مهمه مسله چې دا دوی یادونه کوي چې د کونړ سیند ډېرې اوبه لري، دلته دوه سیندونه بهیږي او دا پریمانه اوبه لري. باید په دې باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي ترڅو یوازې نه چې کونړ ته ګټه ورسیږي، بلکې دغه په دې باندې چې بندونه جوړ شي ټول افغانستان ته ګټه رسولی شي، ټول افغانستان ته برق ورکولی شي او خرڅولی هم شي په ګاونډیو هیوادونو باندې، په نورو هیوادونو باندې. یعنې د دې لارې نه به دوی ډېره زیاته ګټه ترلاسه کړي. بل د ځنګلونو د وهلو مخه باید ونیول شي، هغه لرګي چې قاچاق کېږي د هغې مخه ونیول شي او د ځنګلونو چې کوم وهل شوي باید دا بیا ورغول شي. نو دغه مهمې خبرې دي. او معدنونه، دلته په معدنونو باندې کار کېږي، باید د دې مخه غیر قانوني د کیندنو مخه ونیول شي. دغه مهمې غوښتنې دي چې باید دغه ترسره شي او ترڅو دوی ښه ژوند ولري ټول افغانان او د کونړ خلک.
انوري صاحب، تاسو څلورو مسلو ته اشاره وکړه چې د کونړ خلک د هغه غوښتنه لري له نوي منتخب ولسمشر چې دا ستونزې ورهواري کړي. د اوبو د بندونو، د ځنګلونو د مخنیوي، د طبیعي زیرمو د رایستلو او د پاکستان لوري د توغندیو د ویشتلو. البته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې پرون خبري وکړه او ویل چې د افغانستان له نوي منتخب حکومت سره به پاکستان له نږدې همکاري وکړي. نو که چیرته نواز شریف د غژمنې ترسره کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې هوارې شي، نو کېدای شي چې د کونړیانو دغه هیلې هم ترسره شي. خو د کار په برخه کې که چیرته راشو انوري صاحب، د انتخاباتو د لانجې وشدېدو سره کارونه په هر ځای کې ورو شوې دي. کونړیان څنګه اوس بیرته هیله من شوې دي چې کارونه به بیرته پیدا شي؟
بلې شیبر صاحب، څومره دغه د انتخاباتو لانجه وګدېدله د نور هیواد د نورو برخو په څیر باندې د کونړ په اقتصاد، دلته په کاروبار باندې ډېره بد اغېزه کړې وه. خو کله چې دواړه نوماندان سره روغ شو او د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې یو حکومت رامنځته کولو ته ژمن شو، دلته بیرته د خلکو هغه تقریبا مړې شوې هیلې بیرته په ژوندۍ کېدو دي او دوی دا هیله مند دي. اوس تقریبا خلکو بیا څه کاروبارونه شروع کړي دي، سوداګرو خپل کاروبار شروع کړی، دکاندارانو چې کله مونږ پوښتنې کوو اوس وخت کې هغوی وایي چې لږ لږ بازارونه ښه شوي دي. خو پوره امنیت ته ضرورت دی او دغه ژمنې چې کومو دغه دواړو نوماندانو کړي دي یو قوي حکومت د جوړېدلو ته، دې ته زیاته اړتیا لیدل کېږي تر څو دوی په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او بیا داسې ستونزه رامنځته نه شي چې د خلکو هغه هیلې په ناهیلې بدلې شي.
روحلان وری مننه. د افغانستان لنوی منتخب حکومت په بلخ ولایت کې خلک څه غوښتنې لري. له بلخ د ساجی راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په ټلیفون را سره دی. حبیب زی، څنګه په بلخ کې په دې وروستیو کې د انتخاباتي لانجې له اوږدېدو سره ځوانانو د اندېښنه لرلې چې دوی ته کاروبار نشته او دوی چې تحصیل هم کړی دی کار ورته نه پیدا کېږي، اوس دوی څه غوښتنې لري؟
شیبان صاحب، دا کسان څرنګه چې تاسو ورته یادونه درلودله، هو او همدارنګه انوري صاحب خبرې پرې وکړې. بل خلاص کې ډېری ځوانان همدارنګه د ټولې نور غړي په دې وروستیو کې د بیکاري د زیاتوالي څخه اندېښنه ښایي او له راتلونکي دولت څخه مختلفې هیلې لري په مختلفو برخو کې. په بل کې د پانګونې تېښته، ځوانانو ته په مختلفو شهرو کې د کاري فرصتونو نه برابروالی، په دې ولایت کې د مختلفو تولیدي فابریکو په ټپه درېدل، هغه عوامل دي چې نسبت پخوا ته بیکاري د ځوانانو پرمنځ په خصوص په بلخ ولایت او مزار شریف ښار کې نسبت پخوا ته ډېره کړې ده. او د مختلفو بنسټونو سره چې موږ خبرې درلودې، د هغوی د معلوماتو په اساس چې اوس مهال 25% ځوانان د ټولنې په بلخ ولایت کې، چې اکثریت لوی اکثریت یې باسواده ځوانان تشکیلوي، دوی د بیکارۍ د نشتو د بیکارۍ له امله له ستونزو سره مخ دي او بد اقتصادي وضعیت څخه اندېښنه لري. همدارنګه مختلف نور ستونزې هم دي چې بلخ ولایت کې ځوانان ورسره مخ دي، او دولتي موسسو ته د لوړو زده کړو د دوام لپاره ډېری ځوانان نشي کولای چې هر کال لاره عمومي او په کومو خصوصي پوهنتونونو کې چې دوی زده کړو بوختي دي، فیس وایي چې فیس یې ګران دی او نشي کولای د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل زده کړو دوام وکړي. نور د امنیت په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې لا هم امنیت کار کې چندې یا مخالفین فعالیت لري، او د خلکو په خبره چې ځینې وخت حتی محلي پولیس او کوم چې دی اربکان ورته وایي په سیمه کې دوی خپل خلکو ته اندېښنې ولاړوي. نو د دوی په ټوله کې غوښتنه دا ده چې په سر کې امنیت تامین کړي، وروسته له دې د کاري فرصتونو زمینه ځوانانو ته مساعد کړي. په دې وروستیو کې ځینې سیاسي عوامل باعث شول چې تجاران پانګونه ونه کړي، ډېری تجاري شرکتونه او فابریکې او خپلې پروژې او کارونه په ټپه ودروي، او همدارنګه د امنیتي تړون نه امضا کېدل له امریکې سره د سبب شو چې ځینې بهرنۍ موسسې، نړیوالې موسسې چې په بلخ ولایت کې دوی د فعالیت درلود، لوی پروژې په مخ کې نیولې وې، دا پروژې په ټپه ودرېدلې دي، او سلګونه کسان په بلخ کې له دې امله اقتصادي ضرر ته مواجه شو او بیکاره شو.
امنیتي تړون ته تاسو اشاره وکړه، د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مهم په خبرونه کې دا خبر درلو چې د سپین ماڼۍ ویان ویلې دي چې دوی ډاډه دي چې اشرف غني احمدزی چې کله د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي، ډېر ژر به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د ناټو یو چارواکی هم تیر اونۍ وویل چې دوی ډاډه دي چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر به له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. خو حبیب صاحب، یو بله مسله، د بلخ والی په وروستیو کې انتقادونه کول او د انتخاباتو په نتیجه باندې ډېر ستغ انتقادونه وکړل، څرنګه عطا محمد نور اوس د دې لوړې مراسم چې بنشتي شوې دي رسنیو ته سندي ویلي؟
خاغه وری تر دې په خوا اصلا د وای چې موږ نتیجه ونه منو د ټاکنو خو روس چې کله چې نتیجه اعلان شو، د دې ټیم هم د نتیجې یو برخه و، بیا هم ولی لا یو رسنۍ سره یو رسنۍ سره په مرګه کې وایي چې اشرف غنی یعنی چې دای د خلکو د رای په اساس د خلکو منتخب ولسمشر په توګه ځنه پیژنم، خو د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په صفت د ورته ورسره مخ شوم، ګواکې نو د سیاسي چارې په واک کې دي او راتلونکی ولسمشر په صفت به زه مبارکي ورکړم، خو زه د رسما د خلکو د رای په اساس یو منتخب رئیس جمهور په توګه نه منم، او په دې ډول مختلف اثرات درلودل، خو تر دې پخوا د مختلف غبرګونونه درلودل، د ویل چې یعنی ګواکې مختلف مدني لاډین او پلاره واچوي د تاسو تصرف کې، هغه مسایل وو چې د ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو لخوا د مداخلې له امله، او همدارنګه په دننه دې په ټینګ کې د ځینو مخالفتونو له امله د سهار نفسه شو خپل خبرې ته واخیستې، خو په فایل چې ښاغلی ډاکټر اشرف غني د خلکو د منتخب په صفت ونه پېژني.
مجیب الرحمن حبیب زی، مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، د ملي یووالي د حکومت په اړه له موافقې وروسته زیات شمیر افغانانو د راحت احساس وکړ، او دې موافقې امریکا او متحدانو ته هم لاره پرانسته چې په افغانستان کې د خپلو ځاني او مالی زیانونو په بیه خپلې لاسته راوړنې تر یو حده خوندي وساتي. د ګارډین په لیکنه د متحده ایالاتو لپاره په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو ګټه دا ده چې نوی افغان مشرتابه چمتو دی له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. دغه راز دا موافقه د ولسمشر کرزي واکمنۍ ته چې په دې وروستیو کلونو کې له امریکا سره جنجالي اړیکې درلودې د پای ټکی کېږدي. خو د ورځپاڼې په وینا دا موافقه له زیانونو سره هم مل وه. په افغانستان کې د انتخاباتو پروسې خپل حیثیت بایلود، او دا ثابته شوه چې د خلکو برخلیک د رایو د صندوقونو له لارې نه بلکې د تړلو دروازو تر شا ټاکل کیږي. دا مطلب لیکونکي وايي ښایي زیات وخت ولګیږي ترڅو د انتخاباتو پروسې ته اوخته زیان جبیره شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه د پاکستانی ژورنالیست احمد رشید یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي افغانستان هغه شان چې لازم و پرمختګ نه دی کړی. احمد رشید لیکي متحده ایالاتو له 2002 کال څخه نیولې تر 2013 کال پورې په افغانستان کې څه د پاسه 640 میلیارد ډالر لګولي، او ټاکل شوی و چې افغانستان اوس پر خپل ځان متکی وای، خو په دې برخه کې شوی پرمختګ د پام وړ نه دی. احمد رشید وړاندې لیکي افغانستان په 1990 کلونو کې یو ناداره هیواد و، خو بیا هم خپله غلای درلوده، او بهر نړۍ ته د میوو، لاسي صنایعو او قیمتي ډبرو پراخ صادرات درلودل، خو اوس اداري فساد او د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې، او دا ستونزې د دې سبب شوي چې له دې هیواد څخه د سلګونو میلیونو ډالرو پانګه بهر ته وستل شي. نیویارک ټایمز ته احمد رشید لیکلي که په افغانستان کې دننه او د دې هیواد د بهرنیو متحدانو ترمنځ رښتینولي موجوده نه وي، نو لرې نه ده چې دا هیواد بیا د کورنۍ جګړې کندې ته ولویږي، او تر طالبانو هم سخت دریځ ډله په واک کې ورسیږي، او برخلیک یې د عراق او سوریه په شان وي. خو ټایم آنلاین خبرونه بیا د امریکا د ډیموکرات سناتور کارلن لیفین له قوله لیکلي چې افغانستان د پام وړ لاسته راوړنې لري، او باید د دې هیواد راتلونکي په اړه مایوس نه شو. د خبرونه په وینا ښاغلی لیفین ویلي له 15 نیولې تر 70 سلو کې کسان د افغانستان له جګړې راضي نه دي، خو د افغانستان له 70 نیولې تر 80% خلک په دې باور دي چې جګړه د دوی په ګټه وه. د امریکایي سناتور ویلي هغه کسان چې له افغانستان څخه زرګونه کیلومتره لري دي ښایي د دې هیواد په اړه سم قضاوت ونه کړي. ټایم آنلاین خبرونه وړاندې لیکي د امریکا مالیه ورکوونکي دا حق لري چې د افغانستان د جګړې په اړه پوښتنه وکړي، خو سناتور لیفین وایي که چیرته ورته افغانستان ته د سفر فرصت برابر شي، نو دی به د امریکا خلکو ته دا پیغام راوړي چې په افغانستان کې د امریکا هڅو څومره ګټه کړې ده.
د ګارډین ورځپاڼې په وینا نوی افغان حکومت به اغېزمن وي. دغه حکومت ته د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یو شمېر وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د بشری حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ته په یو لیک کې ویلي چې دوی باید په هیواد کې د دوامدار بشری حقونو د ستونزو لپاره حل راوباسي. د بشری حقونو د څارنې په نړیوال سازمان کې د آسیا په برخه کې مرستیال فلم کاین وویل نوی افغان حکومت باید د بشری حقونو د پرمختګ لپاره کار وکړي، او په تیرو 14 کلونو کې د بشری حقونو په برخه کې سوي پرمختګونه له لاسه ورنکړي. فلم کاین زیاته کړه چې نوی ولسمشر او اجرایوي رئیس باید دا په ډاګه کړي چې د دوی د ملي یووالي حکومت به د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د بې ثباتۍ په حالت کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی، او د حکومت په امنیتي ځواکونو کې داسې کسان شته چې په تشدد کې لاس لري. د هغو امنیتي ځواکونو د غړیو پر خلاف چې د 2014 کال په ناوړه چلند او تشدد کې لاس درلود، له څېړنو وروسته یو کس هم نه دی محاکمه شوی. نوی مشران باید د بشري حقونو لپاره خپل ژغ پورته کړي، او د چارو تبې ته لپامه پرته هر څوک چې په تشدد کې ککړ دي باید محاکمه شي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم پرمختګونه سوي دي هغه اوس له خطر سره مخامخ دي. ښځې او نجونې د اخلاقي جرمونو په نامه محاکمه کیږي. د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ښځو پر ضد د تشدد پر خلاف باید جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان رسنۍ له 2001 کال را په دی خوا د دې هواد لپاره یو لوی لاستراوړنه ده. خو ډیره خبريالان وایي چې د دواړو وسلوالو او قوي سیاستوالو لخوا له تهدید سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په وینا پر خبريالانو سوي بریدونه باید په پوره توګه وڅېړل سي او په دې پیښو کې ککړ خلک محاکمه سي.
آزادي رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د ماشام له د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. مخکې تر دې چې د افغانستان په ارتباط د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې خبرې کړو، لنډ خبرونه لرو. سید کمال شاه عارف اوروي.
د امریکا متحده ایالات هیله مندي چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غني احمدزی به د لوړې لمراسم وروسته ډیر چیر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه رسیدلي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په سنګین ولسوالۍ کې جګړه سسته سوې او یوازې په څو محدودو ساحو کې دوام لري. په لغمان ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې به زیات وخت ولګیږي. د بریتانیا پارلمان په غوسه اکثریت په عراق کې د اسلامي دولت د سختریز ډلې پر ضد د هوایي بریدونو ملاتړ وکړ. او د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پر ورو پرمختګ انتقاد وکړ.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په بلوچستان کې د خبريالانو لستونسو تاسو په یو تفصيلي راپور کې خبرو. خو ست پاکستان د سر اعظم سرګندونه د پاکستان سر اعظم نواز شریف ته جمعې پروس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وینا وکړه او په خپل هیواد کې امنیتي او اقتصادي ستونزو ته په اشاره یې لګاونډي هیواد هند سره د کشمیر د لنجې په حال کې د نړیوال ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نواز شریف د افغانستان په اړه وویل چې پاکستان تل د افغانانو د خیر او شیګنې په فکر کې دی. نواز شریف ده هم ویل چې افغانستان د محل د امنیتي او سیاسي انتقال په درشل کې دی. پاکستان له افغانانو سره د پیوستون او همکارۍ اراده لري. د نواز شریف د خبرو مهمه برخه د جانق علي کوزي پر راپور کې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان په اړه ویل
افغانستان از ګوينګ ثرو مومنټس سکیورټي political and economic transitions.
افغانستان د مهال د سیاسي او امنیتي انتقال په درشل کې ده. پاکستان د تل پچیر د افغانانو د خیګنې په مقصد د هغوی په څنګ کې ولاړ ده. زه د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم چې د انتخاباتو پروسې په بری سره ترسره کړه. نوې مشرتابه تخپلې نه کې هلي وړاندې کوم او د همکارۍ او مرستې وړاندې ورته کوم. مونږ پوره باور لرو چې دا تاریخي پروسې به د یو قوي متحد او باثبات افغانستان اړتیا رامنځته کړي.
would culminate in the emergence of a stronger more stable and unified afghanistan.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د غرض هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې عملی به هم په دې هیواد کې ثبات او سوکالي رامنځته کړي.
we also hope that the process of inclusive afghan led
موږ د غرض هیله منو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پروسه به پر مخ وړل شي او په دې هیواد کې د لا یووالي ثبات او سوکالۍ سره به زیات مرسته وکړي. پاکستان له افغانستان سره د مساوي امنیت او سوکالۍ په روحیه ژورو دو اړخیزو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. دواړه هیوادونه له ګډو چیلنجونو یا آزمیښتونو سره مخامخ دي او د زیاتې همکارۍ او تفاهم اړتیا یې رامنځته کړې ده. په تېر یو نیم کال کې موږ په هوښیارۍ سره افغانستان ته د دوستۍ لاس وغځاوه تر څو سختې مسلې حل او په خپلو کې همکاري زیاته کړو. موږ په دې کار کې پرمخ تللي یو. د پاکستان صدر اعظم په شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خپل هیواد د پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته کړه چې پاکستان د تروریزم د لمنځه وړلو په مقصد په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي دي. نواز شریف د افغانستان لوري ته هم د تروریزم ضد عملیات مهمه بلل او ویل
complementary counter terrorism measures on the afghan
د مطلوبو نتیجو د ترلاسه کولو په مقصد د افغانستان په خاوره کې هم د تروریزم ضد بشپړ عملیات اړین دي.
to achieve optimal results
د پاکستان د سر اعظم نواز شریف څرګندونه مول افغانستان سره د همکارۍ او لهند سره د کشمیر د لانجې په ارتباط اوریدي. په بلوچستان یالت کې لته روش په جو کلونو رئیس پولیسکونو ژورنالستان وشل شوی خو د هیڅ یو قاتل نه رسوا شوی او نه نیول شوی. ژورنالستان وای خبريالان د استخباراتي ادارو وسلوالو سازمانونو او سیاسي ګوندونو لخوا غوښل شوې دي ځکه په دې یالت کې د ژورنالیزم شبه ګونګه ده او لداسي کارونو او پیښو پرده نشي پورته کولای چې څوک خو پری بدوي. بارکوال میاخیل په بلوچستان کې د آزاد ژورنالیزم د ګنډلې خوري د ژورنالیستانو د وروستیو وژنو او لدې ایالته د خبریالانو د وتلو په اړه یو تفصیلي راپورټ چمتو کړی دی.
په بلوچستان کې د رښتینی ژورنالیزم سفر دومره خونړی او ډارونکی سو چې ځینې ژورنالیستان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي او ځینې پکې نورو سیمو او هیوادونو ته کډې کوي. د اګست پر 28مه د دوو ژورنالیستانو له وژلو لا یوه اونۍ تیره نه وه چې یو بل ژورنالیست هم له کوټې کډې کولو ته اړ شو. حبیب الرحمن تاثیر له تیرو څلورو کلونو په کوټه کې د جرمني د آلمان غږ راډیو له پښتو څانګې سره کار کاوه. خوشاوخوا شل ورځې وړاندې ناڅاپه کوټه پرېښوه او له خپلې کورنۍ سره د افغانستان غزنی ولایت ته کډه شو. تاثیر شاعر او لیکوال هم د آزادی راډیو ته پر لیږلو خبرو کې وویل ناڅرګندو کسانو په ټلیفون د اولادونو او د وژلو غاښونه ورته وکړل، ځکه یې پولیسو ته هم خبر ورنه کړ او په څو ساعتونو کې له کوټې ووت.
د مرګ غاښونه چې ماته د ځینو کسانو له لوري وسوه د دې په خبره چې وایي موږ د یو تنظیم خلک یو، په پریس کلب کې زموږ ځینو خبریالانو ملګرو ته هم دغه ډول ټلیفونونه زما په اړه باندې سوي چې دا سړی متنازع ده. دا ډول یې ماته هم په خپلو غاښونو کې وویل چې ستا ریډیو چې دغه متنازع ده او ته چې کوم رپورټونه کوي هغه داسې دي چې زموږ د پالیسۍ خلاف دي. دوی دا هم ویل چې ته له یوې غیر ملکي ایجنسۍ سره کار کوي، نو په دې وجه باندې موږ تا نه پرېږدو، موږ تا وژنو. په دغو ګواښونو کې ماته زما د زوی چې هغه په یو سکول کې سبق وایو په اتم جماعت کې و، زما د یوې لور چې هغه په لومړي سیم کې سبق وایي د هغې نومونه یې راته واخیستل، د هغې د ښوونځیو ځایونه یې راته وښودل. نو د ځان له ویرې نه بلکې د هغې له ویرې ما کوټه پرېښوده.
د ډان تلویزیون خبریال سید علي شاه وایي په بلوچستان کې چې څوک ژورنالیستان وژني هغوی آزاد ګرځي او له سزا مستثنا دي، ځکه هغوی په پر لپسې ډول په لوی زړه ژورنالیستان بیا بیا وژني او ګواښونه ورته کوي. له سید علي شاه مې وپوښتل چې آیا په بلوچستان کې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو د فعالیت او د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ په اړه څېړنیز ژورنالیزم ګران دی که پر نورو موضوعاتو هم پلټونکي خبریالي د لړم نیښته ګوته وروړل دي؟
دا ریډ لاینز دي، دا عام خبرې چې دي. یو خان د یو سردار خلاف خبر وکړي، بل سردار د بل نواب خلاف خبر وکړي. دل د قبایلي دومره ستونزې دي، دلته هر سردار نواب خان یا فیوډل سکم دی جاگیردار هغه دومره توان لري که یو جرنالیست پورته کی او کشیش دی، نو د دې ملک امنیتی ادارې دومره توان نه لري چې هغه جرنالیست شدی هغه اخلاص کی. چې چې د کوم شانو نشاندی کوي اخو ډیر حساس موضوعات دي، هغه خو یقینا دلته څوک نس کولی. دلته موږ ولسته د ټولنې د چارواکو د حکومت یا د ادارو چې کوم صحیح تصویر دي هغه موږ نسو ښکارا کولی.
جرنالیست شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې چې د ژورنالیستانو په قاتلونو پسې پل نه دی اخیستل سوی، یو علت یې دا دی چې پولیس په خپله دا توان نه لري او ځایي پولیس ډارېږي چې که په داسې وژنو کې د لاس لرونکو کسانو په خلاف اقدام وکړي خپل ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي.
ژورنالیستان چې دی د ده لپاره انټلیجنس ادارې او فوج کومک نه کوي، که دوی لیډ نه واخلي زه ډېر مشکل ګڼم چې پولیس په دونی کیپسټي دي چې هغه یو سړی هم ګرفتار کړي. ولې ګرفتار؟ هغه خلک چې قاتلان دي هغه ډېر پاورفل خلک دي، هغه عام خلک نه دي. پولیس چې دی هغه یو قاتل نه وای سي چې هغه د دشمنی په بنیاد دغه وسی یو سایکل غل او د موټر سایکل غل نیولې سي. دا یو ډېر های پروفایل چې دی هغه ټارګټ کلینګز دی او دهشتګردي دی. هغه کیا هغه ګروپونه استعمال دي چې هغه د پولیسو دغه سره ډېر ورور.
د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه د شمیر لمخې په دې ایالت کې له 2008 میلادي کال راهیسې 8 ژورنالیستان وژل شوي دي چې په هغوی کې 28 تنه د خپل کار په خاطر په هدفي ډول وژل شوي دي چې د ځینو مسؤلیت وسلوالو پر غاړه اخیستی دی، خو د وروستیو وژل شویو ژورنالیستانو مسؤلیت هیچا هم نه دی منلی. له شهزاده ذوالفقار مې وپوښتل چې د کومو ژورنالیستانو د وژنو مسؤلیت څوک ونه مني، آیا د وژنو مرتکبین یې څوک کېدلای سي؟
ټارګټ کلینګ چې دغه سوي دي اوه کسان چې دی تقریبا کلیم کړی دی بی ایل ایف بلوچ لیبریشن فرنٹ یا بلوچ لیبریشن آرمی یا نور خلق دا کلیم کړی دی. باقی چې مور پلار ورونا دا خلق وایي چې دا چې پورته کړی دی اور تس کړی دی یا ټارګټ کلینګ کې وجل سوي دي دا ګردا انټیلیجنس ادارې یا غا انټیلیجنس ادارې پرورده خلق چې هغه د ادارې د خوا د بلوچ مسلح د غسر جنگیږي.
په کوټه کې د پولیسو د تحقیقاتو د څانګې مشر اسد شاه ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو دوو ژورنالیستانو د وژنو په قضیه کې د پلټنې لپاره د شپږو لوړ پوړیو پولیس افسرانو په شمول د څو پولیس عسکرو ډله جوړه کړې او ګړندۍ هلې ځلې کوي چې ژر د هغوی تر قاتلونو پورې ورسیږي. تر اوسه چې موږ څومره پلټنې کړي د دغو ژورنالیستانو په وژنو کې د لاس لرونکو کسانو څرک مو لګولی، خو په دې لا نه یو خبر چې د هغوی هویت څه دی. خو دومره پوهېدلو یو چې هغوی پر ژورنالیستانو په خپل دفتر کې څه ډول برید کړی او څنګه تښتېدلی دي. پلټنې مو روانې دي، لا پای ته نه دي رسېدلي او انتظار ورته پکار دی. د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر عرفان سید وایي که د بلوچستان حکومت ته که مرکزي حکومت د ژورنالیستانو د وژنو پر موضوع هیڅ جدي نه دی او هیڅ ارزښت ورته نه لري. وایي د وروستیو وژل سوي ژورنالیستانو د وژنې قضیه درج سوې خو تر دې وړاندې د وژل سویو ټولو ژورنالیستانو قضیې هم په تاڼو کې نه دي درج سوي. څلور میاشتې مخکې حکومت اعلان کړی و چې موږ به یو قضایي کمیسیون جوړوو او په بلوچستان کې چې څومره ژورنالیستان وژل سوي د هغوی د وژنې قضیې به څېړل کېږي، خو تر اوسه هغه دوسیه یا فایل زموږ تر دفترونو ځي راځي. د حکومت لخوا هیڅ اعلامیه نه ده خپره سوې. د قاتلینو نیول خو څه حکومت تر اوسه د ژورنالیستانو د وژنو عارضې هم نه ثبتوي. د بلوچستان د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ ویاند جان محمد بلیدی وایي حکومت یې هیڅکله پر ژورنالیستانو د بریدونو په مخنیوي او د هغوی د قاتلینو په نیولو کې غافل نه دی او دې ته تیار دی چې د رسنیو پر دفترونو امنیتي کسان موظف کړي. پر دې خبره خصوصي غور کېږي چې د دغو ژورنالیستانو د وژنو تر شا څه عوامل وو او چا پر دوی حمله وکړه. د کومو پیښو مسؤلیت چې څوک ونه مني په مرتکبینو پسې پله اخیستل ډېر ګران وي، ځکه تر هدفي وژنو وروسته پټېدل او ټلیفون بندول دوی معلومول ضرور وخت اخلي. د یادونې وړ ده چې ژورنالیستانو په تېره یوه میاشت کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ او د ژورنالیستانو د وژنو په خلاف پرله پسې احتجاجي مظاهرې وکړې او له تېرو څلورو ورځو یې د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته د لوږې 15 ورځنی اعتصاب پیل کړی. وایي چې تر څو د وژل سوي ژورنالیستانو قاتلین نه ونیول سوي تر دې به هم په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. وړاندې په دې خپرونه کې ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه لرو چې یو شمېر د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزي د ټاکلو په ارتباط دی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه پر ورځ اشرف غني احمدزی د جمهور رئیس په توګه په کابل کې لوړه وکړي او ازادي راډیو په دې ورځ ځانګړي پروګرامونه لري. خو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام عصمت څاروان اوروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
مریخ سیارې ته له ډیرو پخو وختونو څخه د انسانانو پام دی. د دې سیارې په خاوره کې د اوسپنې د زیاتو اکسایډونو موجودیت د دې سبب شوی چې په فضا کې سره ښکاره شي. د مریخ اتموسفیر نازک دی خو درې غرونه، دشتې او سپوږمۍ لري. د مځکې له کورې سره د مریخ ورته والی د دې سبب شوی چې انسان تل مریخ ته د سفر هوس په زړه کې ولري. خو ورسره دا پوښتنه هم تل په ذهن کې ورګرځي چې آیا په مریخ کې به ژوند ممکن وي؟ وروسته له دې چې د لومړي ځل لپاره انسان سپوږمۍ ته وخوت او ورته څرګنده شو چې هلته ژوند کولی نشي، د ساینس پوهانو پام مریخ ته واوښت. په زړه پورې داره چې په وروستیو کې د مارس ون فاونډیشن په نوم یوه هالنډي بنسټ اعلان وکاوه چې تر 2022 میلادي کال پورې به مریخ ته د انسانانو د سفر ارمان پوره کړي. تر اوسه پورې مریخ ته د رسیدو اکثره هڅې بریالۍ نه وې. په 2003 میلادي کال جاپان او په 2011 میلادي کال چین مریخ ته د رسیدو هڅه وکړه، خو دواړه ناکامې وې. د امریکا، روسیې او اروپایي هیوادونو سفینې مریخ ته رسیدلې دي. په وروستیو کې د هند فضایي سفینه چې منګلیان نومیږي او شاوخوا لس میاشتې پخوا فضا ته لیږل شوې وه، له 6.5 میلیون کیلومتره مزله وروسته د روان سپتمبر په 28 د مریخ د کورې مدار ته ورسېده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې بنگلور ښار ته نږدې د خپل هیواد په فضایي تحقیقاتي مرکز کې وینا کوله، په ډیره خوشحالي وویل چې د فضایي پروګرام بریالیتوب د یو ملت په توګه د هند د وړتیا ځلانده نښه ده. نن تاریخي ورځ ده. هغو ناپیژندل شویو ته د رسیدو لپاره چې تقریبا ناممکنه ښکاري، زموږ زړور هڅه بریالۍ شوه. زه د هند د فضایي تحقیقاتو ادارې د ساینس پوهانو او د هند خلکو ته د دې تاریخي مناسبت مبارکي وایم.
on this historic occasion.
The Mangalyaan de fazai safine de mamuriyat baray che de marikh pa kurake de jwand imkan de latawlo la para plan shwai de hen la para lui vyad ganal kishi. هند غواړي د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چینه چې په دې برخه کې په میلیاردونو ډالر لګولې دي شاته پاتې نشي. چین هڅه کوي چې د رواني لسیزې تر پایه د مځکې له اتموسفیر ورهاخوا یو فضایي سټیشن جوړ کړي. هند د منګلیان د فضایي سفینې پر ماموریت 40 میلیون ډالر لګولې چې د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د میون د فضایي سفینې د مصرف په پرتله ډېرې لږې پیسې دي.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. پری پروگرام کې لومړی له اوردونکو اوري چې د نوي ولسمشر د اعلان هرکلی کوي او له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کوي. ورپسې اوردونکو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د کندې کیندلو پر مسله خبرې کړې او له افغان حکومت نه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې ټول ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې سوي دی. تیر اونۍ اوریدونکو تر ډیره د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمد زی د ټاکل کېدو پر مسله خپل پیغامونه ثبت کړي دي. ځینې اوریدونکو د دې پرمختګ او د انتخاباتي لنجې د پای ته رسیدو هرکلی کوي خو له نوي حکومت نه غواړي چې عملی کار ته دې ملا وتړي. د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
دا ځکه چې با اشرف غنی ته د بادشاهي مبارکي وایم او خدای دې د افغانستان لپاره دوی یو ټولې د ټولې وګرځي. دا ځکه چې با اشرف غنی نه ما دا خوښ دي چې پاکستان نام اجر راځي کې نه به جنگي نه به جګړي. دا د موږ په لوښوالي کې یو ورولې په ازر کې دا بل په پاکستان کې پروت ده.
او بیا اشرف غنی احمد زی صاحب ته د جمهوري ریاست د څوکۍ ګټلو مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا ازمنو باندې بریالی شي او خپل ازمنو ته ځواب ووایي. او په دوم قدم کې ټولو ملتونو د مشکلاتو او د کړاوو سبب وګرځي، خو خصوصا د کوچیانو چې په نورو حکومتو کې شاته غورځول شوي وو، هغه اوس دی د کوچي قوم دپاره خدمت وکړي او مځکې ورته ورکړل شي او په جایو کې
جز یو الحق د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. د خلکو د رایو او وینو تویولو سره دې یو پایل نه کوي. دغه د افغانستان دولت د افغانستان واک کې د تل لپاره نه تقسیموي. د افغانستان ګټ څه دې پاملرنه وشي.
عبدالقدوس صاحب دا د ننګرهار د ولایت څخه دا انتخابات زموږ څه شول، دا زموږ ګوتې کوسول څه شول، دا زموږ خواري څه شوه، دا خو بېرته هماغه زړه په زړه شوه، دا خو یک تن او دو کله شو.
منظور رحلامی د ننګرهار ولایت له ګوښتې ولسوالۍ څخه د افغانستان درنو خلکو د ډېرې تکلیفونو ابرابو د الوډو سره سم د دوهم ځل لپاره لیاقت ټاکنو ته لاړو او د سر په بایې خپلې رایې ورکړې. خو په ډېر افسوس سره دغه ټاکنو کمیشن نه د افغانستان حکومت او نه نوماندانو رایې ته درناوی وکړ. مخکې له دې چې رایې اعلان وشي، ګیلونکي وګوتونه ښکاره او اویانان د اعلان سره سمې لانجې جبري او نامبرې ماسته راوړي چې نه اسلامي او اساسي قانون او نه د دې کومه کراسي اساسات ومنل.
ځخان مطالم د کندهار او پټنځي ولسوالۍ د پیروان کلی څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ډېر خوشاله شوم چې ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی سره یو ځای شول. نو هیله کوم چې اشرف غنی احمد زی د حر رئیس په هیئت کې شې امنیت سول ثبات راوړي او د ګران افغانانو وینه پینې شي. او د دې څخه هیله کوم چې په ګران افغانستان کې د ورورولۍ او د سوکالۍ او ښه یووالي راوړي. او د دې څخه دا هیله کوم چې سوله راشي او پرمختګ وشي، د بیا رغونې کارونه وشي. کلینیکونه جوړ تا په کندهار ولایت کې سړکونه او بیا دا شنور نو شان جوړ شي.
زه بنګرام مینوال د پکتیا ولایت ځاګړی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان نوی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی مدیتا د غارس قوم د خوښ ورته کوم تجربه پوسټي یو ناکام کاندید ته ویر کو صلاحیتونه به د لاس کې وي ته به تش په نامې رئیس جمهور وي. آیا د افغانستان مظلوم ولس تا ته رایه دیر کړه قربانی وکړه خلک کوګوتې پکې پرې شوې تا ته رایه دیر کړه چې ته زمونږ آینده رئیس جمهور شي تا یو داسې رئیس جمهور داسې یو ناکام کاندید په تا نه زور شو چې تا اجرایي پوست ده ته ویر کو او ته به صلاحیت کښېنسې.
دا چې یو خوشحالۍ ورځ ده چې د انتخاباتو د ریاست جمهوری انتخاباتو شخصنی سر ته ورسېدلې او ولسمشر ډاکټر اشرف غنی انتخاب شو پوست ډاکټر صاحب ګیله ته ورکړل شو. بلې خوا ته پام وکړو دا یو اطلاعاتي حکومت شو د سره به ځنګلونه رامنځته شي او یو قسم ته د اتفاقیې نه به شي. زما په فکر باندې دا ښه کار ونه شو چې اطلاعاتي حکومت وشو ځکه چې یو وخت به دا حکومت پرې خپل شوی وی او دا دویم چې اجرایي پوست راغی منځته د دې سره امکانات لري چې د دې دواړو ترمنځ یو قسم ته اختلافات شته هم او نور به هم زیات شي. نو د دې سره به په افغانستان کښې جګړې هم زیاتې شي. نو زه غواړم چې تنظیمي حکومت نه وی جوړ شوی نو دا به ښه وه او په دې به ولس ډېر خوشحاله وی. اوس په اطلاعاتي حکومت باندې ټول ولس نارضا دی.
مسلم افغان د ګرګیز ولایت نه خبرې کوم. زه اشرفغني ته ریاست مبارکي وایم او غواړو چې دای کوچیانو ته خدمات وکړي لکه ورکړي وینې ورکړي.
زه قاري محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د بر کاشکوټ د سربند د کلي نه په تماس کې یم. نوي جمهور رئیس اشرفغني صاحب ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او مبارکي ورته وایم او هیله من یم چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر جدا یو وزارت جوړ شي تر څو د فاحشو او د ناروا کارونو مخنیوی وشي. وسلام به احترام
پیغام دی چې دغه خپل بادشاه دغه ولس ته خپل بادشاه ورکړل شي چې دغه بیا میچي ده په هلمند کښې. زه د سنګین د هلمند د لشکرګاه ولایت ته خبرې کوم چې بیا میچي ده وروره د سنګین لوی لارې بندې دي څوک لا نه شي خاص طالبان دي چې دا ولې دا زموږ غږ نه اورېدل کېږي دا زموږ غږ ولې تر مشرانو نه رسېږي.
عبدالجمیل حکیار افغان د هلمند ولایت او د مرجی ولسوالۍ ښه په تماس کښې یم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام رسېږم او دغه د انتخاباتو کیسه چې خلاصه سوله ډېر موږ په خوشحاله شو او دا کمیسیون چې دا اعلان وکړي د منتخب رئیس جمهور چې معلوم کړي چې ډاکټر اشرف غني احمدزی دی په راس کښې او دا به دا زموږ ارزو هم وه. دغه به دا ماته ګلوبه کښتۍ به دا ساحل ته د هغه اشرف غني پریباسي دا ډېر ښه کار وکړي او دغه موازي حکومت به هم ورک شي.
بریالی هم د روزګان ولایت په چورې ولسوالۍ د افغانستان د دواړو نوو مشرانو ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله زه دوی دوو ته د نوي مشرۍ مبارکي وایم او خدای دې وکړي د افغانستان ولس ته دوی ټولو څه دا هیله لري چې دوی اول د افغانستان لپاره یو ښه حکومتداري جوړه کړي او امنیت راولي او په دوم پړاو کښې باید په لومړیتوب کښې اول په سات ورکړي نو د افغانستان خلک د دوی سره ټول مل دي دعا یې ورته کوي.
زه عبدالکریم ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې یوسف نورستاني عبدالله ته یو قسم پیغور ورکړو پیغور چې پوست اجراوي د دپاره زه تبریکي وایم.
زه محمد عارف یم د چاکي ولسوالۍ نه. د محترم اشرف غني احمدزی څخه مې دا خواهش دی که چېرې د ملي حکومت تاسو جوړ کړو که په دې کښې ملا صاحب محمد عمر د شریک نه کوي د حکومت به هېڅکله حکومت نه شي.
زه مظلوم یار هلمند ولایت نه. اشرف غني ته مبارکي وایم د ځان ور هغه وټاکله ځان ته چوکي او اشرف غني څخه هیله کوم چې امن راولي روغه جوړ وکړي افغانانو ورونو سره.
زه د نورستان ولایت د وامان وصالۍ نه قاري محمد مدني تاسو سره په تماس کښېیم. مونږ د نورستان ټول ولس د افغانستان ملي شخصیت اول نومه جناب ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی بریالیتوبي ته لومړی اشرف غني ته مبارکي وایو او بیا ټول افغانانو ته مبارکي وایو او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه هم مننه کوو چې نتیجه ومنل.
د کندهار څخه الادات خبرې کوم د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې ډېر د خوښي ځای دی چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني یو هوکړې ته ورسېدل ځکه چې په افغانستان کښې ډېر بېوزلي او غریبۍ سیاسي
افغان خلق ډیر دولتي دي پیټ کړی دي نو فرکسین څومره دې څخه دا غواړي چې یو د ملت او زبرېتو ته د ملت و خاري او د خاري او د وزیتو ګوري دین خصاصي دي د کار ګرځي دي کارونو څو په کارو وګماري دا چې ځوانان څه چې په نشي څوک خپل دي او دغه نشي څوک چاره دي نيسي او دې شېسته کارونه مختلفه دي دا نه چې د راتلو وخت دی باندې دا چوکي باندې پر زورونه او زورونه او اخرون دغه څه چې لاس وو دي
زګر نورستان ولایت د امول سوالینا مسلم حاضر خبرې کومه مونږه د نورستان خلک د افغانستان وفادار ملي شخصیت محترم حامد کرزی صاحب ته مبارکي وایو او استقبال یې کوم زکه چې کرزی صاحب ډیر اخلاص او صداقت سره د ملي ګټو په خاطر چې د دوه کاندیدانو ومنشتنې جنجال په دوه ورځو کې حل کړل الله رب العزت هم کامیابی پر ولوري کې او د بل سره په اخلاص او همکاري کې خدا وسلام
ایګه تنها د مرکز اوسیدونکو ډاکټر هغه د ټولو ته د افغانستان د بچا مبارکي وایم د خدای په امان سلام علیکم
ذکر الله د حق جمال زوی نن تاسو ته خپل پیغام پریږدم زه له خاغلی اشرف غنی څخه غواړم چې د وطن په فعالیت او خدمت پر مخ بوځي ولې په دې چې دا وطن د شپږ میاشتې ډېر انتظار وي وایي چې له دې نه بعد جوړ شي
ما پیغام افغانستان د کاندیدانو پاک لدا دی ځوان په نظر دا د اوسنۍ ورځې جوړې تک بیا سره حکم عضلو تنازع سره روانه وړي ځوان دا به ډېر د افغانانو په ګټه وي
د نیمه ولایت شیرزاد او رسوایین خبرې کومه او مونږ په دې خوشاله یو چې د سمونی او د لاټه منځ لانجه پېته ورسته نو اوس په افغانستان کې درې پاتې یم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله او ملا محمد عمر لکه څنګه چې دا دوه په یو ټغر سره راکېنسته نو زموږ ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا هیله ده په هر قیمت کې چې دا درېم پاتې ځان سره په دې ټغر راکېنی
د هلمند ولایت تمداري ولسوالي د فروکي او شندوکي ملاله د ریس جمهور صدا درخواست چې تفصیلي کلي دې قانون کې باید د خپلو کومور کې مستقیم نشي د بلچا عمل نه نشي وسره
اوریدونکو له نوي حکومت نه خپلې غوښتنې مطرح کولې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري یو څو پیغامونه د ډیورن کرښې په اوردو کې د پاکستان لخوا د کندي کیندلو پر مسأله دي
روزانه د غزمنو ترکمنستان او زموږ د ترکمنستان مرو مردار خاله جوړو د ترکمنستان خارسي مخندق شله د منطقه ټول ول له مزر خپل مردار او ټول مردار او د مالو سره په آزاد وروره ورنځ څنګه د افغانستان حکومت درک نه لري
زه ساز افغان برهات له کندهار ولسته تاسو نامه د کوم محترم ترن چې تاسو وایئ چې موږ زموږ په پروګرام کې دا پروګرام دی چې موږ غواړو په کښو باندې ورغیو محترم ترن چې د معروف ولسوالي او د زابل ولایت څخه ده باندې پر سیمه باندې دا کانال کښوي دي په ښکارا باندې کښوي دي حکومت ورته ګوري سرحدیان ورته ګوري موږ غواړو متاسفانه چې تاسو د راډیو د لارې د سرحدونو وزیر اکرم خپلواک دا اعلان وکړي چې دا کار بل شوی دی دا کار اوس هم شروع دی خو په دغه کې په علاج دغه کې قوم د سنانو په نامه دی هغه د حکومت خو کار نه درلودي خو هغه سنان راپور تسول د پاکستان د حکومت سره جنګ وکړي د دوی په مدکو کې دا کانال روانو محترمو دغه د ماکسیم ماته ټلیفون وکړي زما لمبر دی سپرایا پنځاسیا تاویا شپږتاوایا چې د مکمل معلومات تاسو ته درکم ما وجبات کارمان ته ویلي دي ما او عبدالله بارجي ته د جرګې د شکایت کمیسیون دی هغه ته ما ویلي دي و ډېر خلکو ته ما ویلي دي استاذ رادیو ته ما ویلي دي په جواب ته ما ویلي دي خو هیڅ فرصت په ګرولې نه دی محترم او
د نندار نه خبرې کوم شي چې د پاکستان کندکو باسي دا زمونږ د کمزورتیانه زمونږ د ضعف نه د کار اخلي او همداسي په مموندو کې سولېخ کلمتره وړاندې راغلل په ناوا پاس کې وړاندې راغلل په نور ټول ځین کې مخکې راغلل او دغه خط چې دا خاب ناقي ورته وایي دغه ځکه کله چې افغاني هيئت ورسید او ولته تل چې دا خط مګا انګلیزان به یو څه بل څه وایي چې ځان یې دا خط پرې خو د جهاد نه دا خیان درافلونه د دې باندې استفاده وکړه او امریکایانو په یواز د دې چې موږ ته نجات راکړي د تروریزم نه د مخابره موادو نه هغه د خدای پاکستان ته ورکړه د بشور کړل پاکستان ته ځمکه پرې ولداغ راکړه
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د ډیرون د کرش د خمسال سره اړیکه نیولې ده. موږ د معروف ولسوالۍ اوسېدونکي د الله جرغې د سرې شاکله او د ټولو قومي مشرانو په دغه دا باندې ډیورن د کرش کم دا خندق چې پاکستان شروع کړی دی دا زموږ دپاره هېڅ د منلو وړ نه دی. والسلام.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له ازادي رادیو واوریدل. د غټولو ټلیفوني پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. ل دې سره اوسنی پروګرام د غلطه پای ته رسیدي. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامن.